امنو وخت مو بخیر خرغلس د دې محل خبرونه ته اوسم پام وکړی د دې محل خبر ووت د اروپا د بشری مرستو سلورم فورم په غونډه کې به ټاکل شوې ده چې د نن د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر بشری وضعیت هم خبرې وشي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پیل شوه، پالیسي جوړونکي د بشری حقونو سازمانونه او نړیوال متخصصین ګډون کړی دی. په کابل کې د اروپایي اتحادیې دفتر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا فورم به د افغانستان د کړکېچ اصلي لاملونه په ګوته کړي او د نوښتګرو او دوامداره حل لارو لپاره به سیمه ییزې همکارۍ ته وده ورکړي. دا دوه ورځنۍ فورم د اروپایي کمیسیون او د پولند په کوربتوب جوړ شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ ای سره پر دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د اطلاعاتو عامه اړیکو رئیس افضی احمد په ایکس پاڼه کې پرون ماښام لیکلي دي چې امیر خان متقی د پلاوی په مشرۍ چین ته ورسید. په دې هیئت کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په چین کې په هغه درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي پکې د کوربه هیواد بهرنیو چارو وزیر وانګ ای او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ګډون کوي. تر راپور لمخې دا د اړخیزې خبرې به د ترګري عزت حادثه اقتصادي همکاري او د زیربناو د پرختۍ په ګډون پر یو لړ موضوعاتو راوت سرخیږي. د طالبانو د مالیه وزارت وایي چې نړیوال بانک به ډیر ژر د خپلو پورونو ورکول پیل کړي. د وزارت د دوشنبه په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي چې نړیوال بانک د لوجستیکي او ساختماني شرکتونو شاوخوا 500 میلیونه ډالر پور وړی دی او دا پورونه باید په څلورو قسطونو کې ورکړل شي. د طالبانو حکومت د مالیه وزارت په وینا نړیوال بانک د دوشنبه په ورځ په لومړي پړاو کې خصوصي شرکتونو ته د 10 میلیونه ډالر څخه ډیر پور ورکول پیل کړل او ټاکل شاید چې د بنگله نه 13 میلیون ډالر څخه ډیر پور په دریو نور مرحلو کې د وزارت لاله ورکړ شي. په خو خصوصي شرکتونو په ورور د نړیوال بنگله خو د دوی د پیسو د نه ورکولو په اړه شکایت کړی و. دغه شرکتونو په وینا دوی د پرځول شوی جمهوریت نظام پر مهال د نړیوال بنک اړوند پروژې پلي کړی خو د دوی ځینې پیسې لا تر اوسه نه دي ورکړ شوی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه ځینې موندنې به ډېر ژر خپرې شي. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګټس د دوشنبه په ورځ له فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې ویل چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته د ناورین په اړه به د ځانګړې څېړنې ډلې ځینې موندنې به په راتلونکو ورځو کې خپرې شي. هغه ویل چې موندنې به نن سه شنبه یا چهارشنبه خپرې شي. د امریکا د دفاع وزیر په وینا له افغانستان څخه د وتلو په اړه څېړنه به وخت ونیسي خو دوی ژمن دي چې بشپړه څېړنه وکړي او ټول مسؤل کسان به ځواب ویني. روسي خبرم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د دوشنبه په ورځ امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره تر ټلیفوني مکالمه وروسته ویل چې ماسکاو چمتو دی چې په اوکران کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي. پوتین زیاته کړه چې روسیا او اوکران باید داسې روغې جوړې لپاره هڅه وکړي چې د ټولو خواو لپاره مناسب وي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي چې د اوکران د جګړې ختمول د ولسمشر ترامپ لپاره یو ازموینه ده ځکه چې د مخکې تر دې چې رسمه د دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړ وکړي ادا کړې و چې کله سپین مانه ته ستونشي د سیبه د جګړه پای ته رسیدي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین پرون د امریکا ولسمشر ترامپ سره پر ټلیفون دوه ساعته خبرې وکړې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې تاسو ټول بجوړ روغ او صحت مند بو سي د روغتیا جامې مو پتان و سي. ګرانو زده کوونکو زه تاسو شون کې دیانه صالحی یو د لیبیا تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون اوم لوست شراغلاست وای او هله لرم چې د لوست تر ورستي شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د ساده تعاملاتو شودنه چې ستاسو د کتاب د 500 صفحې څخه پیل تر 550 صفحې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې کیمیاوي تعامل او پیژند د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه و د تجزیوي تعامل و البته جمعي تعامل و تعویزي تعامل ډولونه و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې نن ورځ موږ او تاسو د کیمیاوي مادې حاصلو توزین او برابرول باندې ژغی جواب یو ورسته راځو. البته ساده تعاملات چې په غی باندې به مور او تاسو وژغی چې ستول تعاملات د ځینو مرکبات درمن تر سره کیږي. البته راځو ګران زکون کو د کیمیاوي معادلو برابرول یا توزینول لپاره کچیر مور او تاسو د دې لپاره چې خپل د معادلو سم لیکل زده کړو، نو د معادلو د سم لیکلو لپاره لازم ده د خپل د هغوی د برابرولو په طریقه باندې لمړی مور او تاسو پوه شو، چې البته د کیمیاوي معادلو د برابرولو لپاره مور او تاسو د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون یا هم د مادې د پایښت قانون د تحفظ قانون مور او تاسو لوستی ده، چې خپل د دې پر بنسټ باندې د کیمیاوي معادلې برابرېږي، چې دا خپل د دې قانون پر بنسټ ټول کیمیاوي تعاملات چې دي د دوی د تعامل کوونکو موادو د عنصرونو د اټومونو تعداد به د حاصل شویو موادو د عنصرونو د اټومونو له تعداد سره به څه شوي برابر وي، چې دغه ډول قانون ته مور او تاسو د کتلې د پایښت یا هم د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون وایو، چې تعامل کوونکو مواد او محصول مواد به د هغوی مقدار او تعداد به یو لبل سره چې شوي د اټومونو د یو لبل سره به مساوي وي، چې مور او تاسو د توزن کولو لپاره که چیرې وګورو د اوبو د جوړېدلو لپاره یوه معادله مور او تاسو په نظر کې نیولې ده، چې په دې ډول سره تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو د هایدروجن ګاز لرو، البته د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر چې خپل په ګاز حالت کې شتون لري د اکسیجن عنصر سره چې کوي تعامل کوي، د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل تر سره کیږي، چې دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې د دوی څخه لاسته راغلي مواد چې د اوبو په نوم سره یو مرکب په لاس راکړي، چې هغه لاسته راغلي مواد موږ تاسو محصول مواد او دې طرف ته چې ویني چې هایدروجن عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کوي تعامل کوونکي مواد وایي، نو په دې ځای کې موږ تاسو غواړو چې د دې لپاره کیمیاوي تعامل کې دغه کیمیاوي معادله توزین کړو یا برابر کړو یو له بل سره، نو موږ تاسو د کتلې د قانون د پایښت قانون پر اساس باندې تعامل کوونکي موادو د اټومونو تعداد شمیرو او بیا په همدې اساس د محصول موادو د تعداد یو له بل سره شمارو، چې ګورو چې کله دوی تعامل کوي د تعامل په وخت کې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده، خو کله چې د تعامل وکړ د تعامل څخه وروسته محصول مواد موږ تاسو وینو ګرانو زده کوونکو چې دلته دوه هایدروجنونه یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد یو ده، نو په دې ځای کې تاسو وګورئ دا معادله توزین نه ده، دا معادله تکمین نه ده، دا معادله برابر نه ده، ځکه تعامل کوونکي مواد شمېر د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد دوه ده، خو په محصول مواد کې د اکسیجن د اټومونو تعداد کم شوی ده، نو راځو دا معادله تاسو سره ګډه توزینو په ډول سره ګرانو زده کوونکو، لومړی وګورئ موږ تاسو په ویل چې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه خو د اکسیجن ده کم ده، نو د دې لپاره چې د اکسیجن تعداد هم مساوي سي موږ تاسو راځو په محصول موادو کې لومړی په دې ځای کې د اکسیجن ضریب اخلو، دلته د دوی ضریب ګرځو چې دوه اضافه کوو، دوه عدد لیکو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ونی، کله چې موږ تاسو دلته دوه اضافه کړل نو د هایدروجن تعداد هم ورسره زیاتیږي، ځکه دغه عدد هم په هایدروجن عنصر پورې مربوط او هم په اکسیجن عنصر پورې مربوطیږي، نو دوه په دوه کښې البته د هایدروجن په ضریب ضربو چې دوه په دوه مساوي کیږي په څلور سره، نو د هایدروجنونو تعداد دلته زیات سو څلور سو، د اکسیجن ضریب یو ده نو دوه په یو کې مساوي کیږي په دوه سره، د اکسیجن تعداد مساوي په څو سره سو په دوه سره سو، خو په تعامل کې هم د اکسیجن تعداد دوه ده، خو که چیرې ځیر سي په لومړۍ معادله کښې موږ او تاسو وویل چې د هایدروجن تعداد دوه ده دلته او دوه هم دلته، خو که چیرې موږ او تاسو دلته دوه اضافه کړ نو د هایدروجن تعداد زیات سو، نو په محصول مواد کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور ده خو په تعامل کوونکي مواد کې دوه ده، نو د دې لپاره چې دا معادله توزین سي برابر سي تعداد یې نو موږ او تاسو دلته هم دوه اضافه کوو، چې دغه دوه بیا اخیستل کیږي د هایدروجن په ضریب کې ضربیږي چې دوه ضرب دوه مساوي په څلور سره، نو موږ او تاسو وینو چې په محصول موادو کښې البته هم د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور ده او په تعامل کوونکي مواد کښې هم وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد مساوي په څلور سره ده، او د اکسیجن تعداد تعامل کوونکي مواد کښې وینو چې مساوي په دوه سره ده، او په محصول مواد کښې هم وینو چې تعداد یې مساوي په دوه سره ده، نو اوس وایو چې دغه معادله چې شوه توزین سوه یا هم برابره سوه، چې دې ډول ته موږ او تاسو وایو چې د کیمیاوي تعامل البته معادلې توزینول او برابرول. ازو دلوست په دې برخه کې البته ګران زده کوونکو موږ او تاسو د ساده تعاملات ښودنه لرو چې ځینې ساده تعاملات چې کېدای شي کیمیاوي تعامل د ځینو مرکباتو ترمنځ ترسره شي چې دلته د عناصر اټومونه کېدای شي چې یو له بل سره تعامل وکړي د هغوی څخه ساده دوه اټومي درې اټومي البته څلور اټومي مرکبات څخه لاسته راوړل شي چې دغه ډول تعاملات ته موږ او تاسو خپل د عنصرونو چې د عنصرونو اټومونه پکې یو له بل سره یو ځای شي او تعامل وکړي مرکبات څخه جوړ شي عبارت د ساده تعامل څخه دی چې زیات ساده مرکبات دي البته یو ځای کیږي د ساده مرکباتو په نوم سره یادیږي نو راځو ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملاتو کې یو هم راو تاسو خپل د هایدروجن او د اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل وایو چې په دې برخه کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ د هایدروجن او د اکسیجن البته د هایدروجن او د اکسیجن په موجودیت کې دلته مراو تاسو وینئ چې دوی څه کیږي سوزي او اکسیجن سوزي د هوا په شتون کې او البته اوبه ورسخه چې کیږي لاسته راځي یا هم جوړیږي نو په دې ځای کې مراو تاسو وینئ چې هایدروجن غاز د اکسیجن غاز سره تعامل کوي او اندازه سوځول کیږي او په نتیجه کې اوبه ورسخه چې کیږي لاسته راځي راځو ګرانو زده کوونکو دغه معادله مراو تاسو چې کوو توزینه وو چې لکه څنګه چې مراو تاسو مخکې توزین کړای نه هغه رقم مراو تاسو یو دلته دوا اضافه کوو ترڅو د اکسیجنونو تعداد او د هایدروجنونو تعداد د تعامل کوونکو مواد سره چې برابر شي چې دلته هم یو له بل سره وایي چې دغه معادله خپل توزین شوی دا او د اټومونو تعداد یو له بل سره برابر ده یا هم ګران زده کوونکو د ساده تعاملات څخه د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل ده چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د کاربن عنصر چې د لارزښناکو تعاملات څخه البته شمیرل کیږي د کاربن تعامل د اکسیجن سره چې کېدای شي د دوی څخه خپل ګرافي او داسې نور کاربونی مواد د هوا او د اکسیجن سره یو ځای وسوځل شي او د هغوی څخه کاربن مونو اکساید یا هم کاربن ډای اکساید مرکبات څخه چې شي لاسته راوړل شي لکه څنګه چې تاسو وینئ د کاربون او د اکسیجن ترمنځ تعامل تر سره شوی د کاربون مونو اکساید په نوم سره یو مرکب لاسته راکړی ده او د کاربون او دوه اټوم اکسیجن ترمنځ تعامل تر سره شوی دی کاربون ډای اکساید په نوم سره یو مرکب ترې چې شوی دی لاسته راغلی دی چې دا هم د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو نوع تعامل و رازو ګرانو زده کوونکو البته د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د نایتروجن او هایدروجن ترمنځ ساده تعامل لرو چې په دې ځای کې نایتروجن عنصر د هایدروجن سره یو ځای په ځانګړو شرایطو کې یعنی البته د ځانګړو شرایطو هغه شرایط کوم چې په یو کیمیاوي تعامل کې لازم دي سره رسول کیږي او بل اخر موږ تاسو د امونیا په نوم یو مرکب لاسته راکوي البته ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې ځانګړي شرایط هغه شرایط ته ویل کیږي په یو کیمیاوي تعامل کې چې البته تودوخه وجود ولري ټاکلی مقدار فشار وجود ولري کټلست وجود ولري ترڅو د ټول شرایط برابر شي او د دې ترمنځ یو کیمیاوي تعامل چې شي تر سره شي نو په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د نایتروجن غاز چې په ان نایتروجن عنصر خپل په ان تور سره شدل کیږي د هایدروجن عنصر سره چې کوي تعامل کوي کله چې د دې ترمنځ یو کیمیاوي تعامل تر سره کیږي محصول مواد ویني چې د امونیا په نوم سره یو مرکب ترې چې شو لاسته راوړل سو او کچیر دغه معادله موږ او تاسو توزین کو د دې معادله د توزین لپاره وایي چې دالته لمړی معادله توزین نه ده ځکه چې د نایتروجن تعداد کم شوی د نو د دې لپاره چې د نایتروجن تعداد د تعامل کوونکو مواد سره برابر سي د اټومونو تعداد موږ او تاسو ته دوه اضافه کو او دغه دوه چې د ګرانو زده کوونکو په یو مرکب کې هر نو هر څو عنصرونه چې وجود ولري په هغه عنصر پورې مربوط دي نو دغه دوه یوازې په نایتروجن نه بلکې په هایدروجن پورې هم مربوط دي نو وایي چې دلته د نایتروجن ضریب یو دوه ضرب یو مساوي په دوه سره د نایتروجن ته د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره سو خو د هایدروجنونو تعداد وګوري چې ضریب درې د دوه په درې کې مساوي په څو سره کیږي دوه درې شپږ سره نو په همدې اساس د دې لپاره چې دلته د هایدروجنونو تعداد شپږ سو ولته د هایدروجنونو تعداد دوه وو نو همدغه د هایدروجن ضریب اخلو دلته د تعامل کوونکو موادو د هایدروجن ضریبې ګرځو چې په دې برخه کې ترتیب وکړو یا هم اضافه کوو یا چې دلته به هم د هایدروجنونو تعداد مساوي به شپږ سره سي راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو هم او تاسو د سوډیم کلوراید البته د سوډیم او د کلورین د تعامل څخه د سوډیم کلوراید د مالګې لاسته راوړلو تعامل ده چې وینم او تاسو سوډیم عنصر چې د دوراني جدول لمړی ګروپ کې وجود لري د فلزات څخه شمیرل کېږي، البته فلزيان سوډي اټمي نمبر هم یو ولستي، او کلورین چې د البته د هلوجن لرونکو عنصرونه یا هلوجن عنصر شمیرل کېږي چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري اټمي نمبر ولسته. سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، په نتیجه کې سوډیم کلورایډ مال ګرځ خلاص راځي. کچیر مور او تاسو وګورو دغه معادلې د توزیع نه ده، ځکه د کلورین تعداد مور او تاسو وایي چې دلته دوه ده، دوه ده چې کلورین چې د په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره موندل کیږي. نو د دې لپاره چې موږ تاسو دا توزین کوو، راځو په لومړي پراخ شي دلته دوه اضافه کوو، چې کله مو دوه اضافه کړ د کلورین تعداد مساوي په دوه، خو د سوډیم د هم سره اضافه سو. په دریم پړاو کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د معادلې د تعامل کوونکو مواده په برخه کې دوه اضافه کړ، چې دغه دوه د دې باعث کیږي چې د تعامل کوونکو مواده او محصول مواد یو له بل سره چی شي برابر سی، یعنی دا معادله توزین سو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې البته ارزونه لرو، چې د ارزونې په برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونه ځواب کړئ. چې لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو د هایدروجن او اکسیجن د تعامل معادله ولیکئ. دوام سوال چې ورسته سوال هم ده، د نایتروجن او هایدروجن تعامل د کومو ځانګړو شرایطو لاندې تعامل ترسره کوي ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري، الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي سره، چې د دو شپیتمې صفې څخه پیل نه شپیتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي سره څه شی ده؟ موږ او تاسو د کیمیاوي سرې څخه چیرې استفاده کوو؟ که څه هم په تیر لوست کې موږ او تاسو د اټوم جوړښت، د اټوم او په همدې ترتیب د عناصرو دورې جدول، کیمیاوي تعاملات او د هغوی اړیکې ولوستل، اوس راځو موږ او تاسو په مهمو صنعتي مرکبات باندې بحث کوو، چې هغوی عبارت د کیمیاوي سرې څخه دي، چې خپل کلورین لرونکي مرکبات او د هغوی د استعمال ځایونه سره به موږ او تاسو آشنا شو، چې خپل کیمیاوي سره څه شي ته ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې نباتات، انسانان او حیوانات د خوراک یو بنسټیزه سرچینه ده، نو نباتات چې دي پله یعنی د خپل ودی او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې یو غذا ته اړتیا لري، نو همدا نباتات چې د خپل غذا یو بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي، دا د دې لپاره چې نباتات خپل وده په عادي ډول سرته ورسي، نو لازم ده چې په کال کې موږ او تاسو د نباتاتو د اړتیا وړ یو اندازه ضروری مواد په ځمکه کې اور زیات کړو، چې هم هغه ضروری مواد خپل د کیمیاوي سرې په نامه سره یادیږي، چې دوی و اړتیا پیدا کوي. یعنی کېدای شي چې خپل هم دغه سره یا هم کیمیاوي سره طبیعي او یا هم په مصنوعي ډول سره منځته راغلي وي، چې په دې ځای کې به موږ او تاسو لپاره لازمه دا وي چې د نباتاتو لپاره لومړی هغه مهم یا ضروری عنصرونه و پیژنو. چې د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه عبارت ده نایتروجن او په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر، فاسفورس عنصر چې د نایتروجن عنصر چې د خپل د نبات د کلوروفیل په برخه کې د امینو اسیدونو او پروتینونو په ترکیب کې شامل دي چې د نباتاتو د تنو او په پانو کې او په دې ترتیب د نباتاتو په ودی او نمو کې زیاته برخه لري د نایتروجن عنصر. په دې ترتیب د پوتاشیم عنصر چې د هغه بیا د نباتاتو په ود او نمو کې د نشایسته کندونو پومبه او کتان د رشتو په زیاتوالی کې هم د رشې په زیاتوالی کې مهمه برخه لري چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي او په همدې ترتیب د نایتروجن د زیاتوالی هغه منفي اغیزي کوم چې د پر نبات باندې تاثیر اچوي یا اغیز لري هغه اغیزي راټیټوي. او په همدې ترتیب فاسفورس هم د نباتاتو د مهمو او ضروري عنصرونو څخه شمیرل کیږي چې خپل فاسفورس بیا د نباتاتو د میوو او دانو او د هغوی د ودی او نمو لپاره او د هغوی د جوړښت په عملیو کې چټکتیا رامنځته کوي، یعنی چټکوالی رامنځته کوي چې ژر وده او نمو کوي، ډیرښت کوي. او دا وګرانو زده کوونکو، هغه د نباتاتو وړ او مهم عنصرونه چې د نباتاتو د خپل ودی او نمو لپاره په همدې ترتیب د دې عناصرو ترڅنګ نورو مختلفو منرالونو او عنصرو ته اړتیا لري چې یو هم له هغوی څخه د شپېته عنصرونو پر شاوخوا کیدای شي چې هغوی د مرکباتو په بڼه په نباتاتو کې شتون ولري، چې په نباتاتو کې ټول شامل عنصرونه چې دي هغه د ځمکې په پورتنۍ حاصل ورکوونکي قشر او د نباتاتو په شاوخوا د اتموسفیر کې شاید شتون ولري چې د نباتاتو په واسطه سره اخسل کیږي. ځینې لکه د کاربون، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، مګنیزیم، سلفر او داسې نور اوسپنه هم یادولی سو چې دا هغه عنصرونه دي چې د نباتاتو په ژوند کې یو بنسټیزه ونډه لري چې نه نوي فیصده کیدای شي چې د دوی څخه هم زیات د نباتاتو کتله همدا عنصرونه جوړ کړي. اولدوی څخه یا هم د دوی د ډلې څخه درې عنصرونه چې یو عبارت د کاربون، هایدروجن او اکسیجن دوی چې دي د نباتاتو په حجروي نسجونو کې شامل دي. او په همدې ترتیب باید ووایو چې په ډېر لږ اندازه سره په نباتاتو کې که چیرې همدغه عنصرونه لکه کاربون، هایدروجن او اکسیجن شتون ولري د نباتاتو په وده او نمو کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځوکرانو زده کوونکو اوس وایو چې نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي. نباتات عموما د کاربون هغه زیات مقدار چې د کاربون ډای اکساید په شکل سره د فوتوسنتیز عملیه یا هم د زیایي ترکیب عملیه پر اساس چې موږ او تاسو په تیر لوست کې هم ولوستله، د هغه فوتوسنتیز د عملیه په واسطه له هوا څخه جذبیږي. کله چې جذب شو ډیر کم مقدار کاربون له خاور څخه د نباتاتو د ریشو په واسطه سره جذبیږي، چې هایدروجن او اکسیجن په بنسټیز ډول د اوبو په ترکیب کې د ریشو په واسطه او نور عنصرونه بیا کېدای شي چې د منرالونو او د منحل مالګو د جذب له لارې او یا هم د ضعیف تیزابونو د جذب له لارې نباتاتو ته انتقال شي. کله چې انتقالیږي هغه موږ او تاسو چې ویل منرالونه لکه معمولي منرالونه لکه چې منرالي مالګې لکه چې د نایتروجن، پوتاشیم او فاسفورس لرونکي وي کېدای شي د نباتات له خوا په چټکۍ سره په مصرف ورسول شي او په همدې وخت کې اندازه یې په خاوره کې کمه شي. کله چې کمیږي په دې وخت کې د سرو یا هم د سرې په بڼه ځمکې ته ورزیاتیږي. نو په همدې ترتیب دوی کولی شي چې خپله غذا په همدې ترتیب اجرا کړي، چې موږ او تاسو د غذایي ترکیب عملیه چې د نباتاتو په پانو کې د کلوروفیل یا هم د نباتاتو په پانو کې د غذایي ترکیب عملیه اجرا سي او په اخیره د خپل غذا چې شکرې د لمر د وړانګو او تودوخه، کاربن ډای اکساید او اکسیجن او د کلوروفیل په شتون کې ترلاسه کړي. راز وکران د کوم کوم او تاسو د کیمیاوي سری ډولونه وایي چې کیمیاوي سری پر څو برخو ویشل سوی یا هم پر څو ډوله ویشل سوی دي. کیمیاوي سری چې دی خپل کېدل شي چې په دوو برخو باندې وویشو، یا عضوي سره ده بل غیر عضوي سره ده. چې عضوي سره یې کېدای شي ارګانیک فلټرایزر چې کولای سو د حیواني فاضله موادو، غذایي موادو او په همدې ترتیب د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلي سکاره په خاورو کښې، د نباتاتو شخ شوي پاڼې او په همدې ترتیب د نباتاتو هغه تنې، او د کیدای شي چې یوریا هم پکې شامل وبولو. چې عضوي سرې عموما د همدغه مواد چې موږ او تاسو یاد کړله لاسته راځي، او په همدې ترتیب غیر عضوي سرې چې دي هغوی بیا د کلسیم فاسفیټونه، په همدې ترتیب ګچ، د چیلې شوره، امونیا، کلسیم او هایدروجن او داسې نور لکه فاسفیټ که چیرې یاد کړو. دوی چې دي غیر عضوي سرې چې دي د دغو موادو څخه یا هم د دې مرکبات څخه کیدای شي چې لاسته راوړل سي. ځینې وختونه موږ او تاسو کیمیاوي سره، که څه موږ او تاسو ویل دا د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یو ضروري مواد وه، چې خپله هغه مواد دي چې کیدلی سي چې د زراعتي محصولاتو د څرنګوالي او څومره والي یعنی کمیت د لوړوالي لپاره هم کیدای شي چې په خاوره کښې زیات شي، چې د دوی له محصولاتو څخه کیدای شي چې هر کال په خاوره کښې کیمیاوي سرې زیاتې نه شي، نو کیدای شي چې د محصولاتو اخیستل په پرله پسې ډول کم شي او ورو ورو د هیواد و په اقتصاد یا هم اقتصادي حالت باندې هم یو منفي اغیزه ولري. نو په همدې اساس موږ او تاسو لپاره مهم او ضروري دي چې باید د کیمیاوي سرو زیاتول په کال کښې یو ځلې نباتاتو ته باید ورکول سي، تر څو نباتات ښه وده او نمو وکړي. راځو د غیر عضوي سرې ډولونه وایو، چې غیر عضوي سرې بیا پر څو برخو باندې ویشل سوي دي. چې یو هم عبارت له پوتاشیمي مالګې دي، چې دا هم یو غیر عضوي سره ده، چې په د دې څخه موږ او تاسو کولی سو چې د پوتاشیم عنصر خپله د نشایستي کندي موادو او یا هم د نشایستي او د کتان او د پنبې، چې مخکې هم موږ او تاسو ویل د هغوی د رشتو د زیاتوالي لپاره هم ډېر ضروري او مؤثر تمامیږي، او د ځینو مرضونو یا هم د ځینو ناروغیو د پیدا کېدو مخنیوی کوي، تر څو هغه نباتات په هماغه مرضونو باندې اخته نه شي. او په همدې ترتیب ځینې چې موږ او تاسو ویله چې د نایتروجن د زیات اندازې هغه منفي اغیزې چې دي هغه هم کموي، او کیدای شي چې له ځینو منرالونو سره یو ځای د پوتاشیمي مالګې لرونکي یا هم پوتاشیمي مالګې لاسته راکړي، چې هغه هم عبارت د پوتاشیمي مالګې عبارت د سیلونایټ او په همدې ترتیب کرنلایټ، چې دا هم هغه پوتاشیمي مالګې دي. په همدې ترتیب فاسفورس لرونکي سرې لرو، چې دوی هم کیدلی سي چې د نباتاتو د ودې او نمو یو بنسټیز محرک وبلل سي، او د نباتاتو په میوو او دانو او د جوړېدو په وخت کښې دوی لپاره یو چټک عمل ترسره کړي. نو په همدې اساس یو هم فاسفورس لرونکي سرې لکه امونیم مونو هایدروجن او ترای امونیم فاسفیټ وشمیرل سي، او نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې لکه یوریا او امونیا، چې دوی هم مثال موږ او تاسو وویله چې د نایتروجن عنصر د یو ځایوالي څخه منځته راځي، چې نایتروجن عنصر خپله د نباتاتو په پاڼې او تنې په وده او پراختیا کښې ډېر مهم رول لري، او همدارنګه د پروټیني موادو د جوړولو لپاره چې د نباتاتو او حیواناتو د ضرورت لپاره په مصرف رسول کېږي جوړوي، او هم کیدای شي چې د خاورې بډای کړي یا هم د خاورې بډای کول هم د دې عنصر له پلوه موږ او تاسو وایو چې نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې یا هم یوریا په نظر کې ونیسو. او په همدې ترتیب یو بله عضوي کیمیاوي سره چې خپله یوریا نومیږي، چې خپله یوریا چې د یوه عضوي مرکب دی چې خپله کریسټلونه یا سپین رنګ درلودونکي دي، چې د حیواناتو د تشو متیازو کې په زیاته اندازه سره په زیات اندازه سرشتون لري چې خپل د یوریا د ایشې دوه ټکی چې د هغه 102 درجه د سانتی ګریډ ته او فصل ګرام او بوکشي د حرارت په 25 درجه کې د یوریا مرکب 109 ګرام حلیږي چې زموږ په هیواد کې د سپینې سرې په نوم سره هم شهرت لري یا هم مشهور ده چې یو هم له مهمو او بنسټیزو سرو لړلو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوریا خپل د یو کیمیاوي سر په توګه موږ او تاسو کولای شو چې له ځینو خصوصیاتو له امله د دې څخه زیات په زیاتو ځایونو کې استعمالیږي. د بیلګې په ډول یوریا چې د خپل اور نه اخلي او د په همدې ترتیب د اوسېدو په چاپېریال کې شاوخوا ته زیان او تاوان نه رسوي، د جامد او محلول په شکل کېدای شي چې په کرنیزو ځمکو ته ورکول سي او هغوی ته یو څه ګټور سي او زیان نه رسوي. او په همدې ترتیب موږ اوبه نه لرونکي امونیا هم یو کیمیاوي سر لرو چې په همدې ترتیب د مالیکولي فورمول او تاسو وینئ چې د 2.5% نایتروجن لرونکي ده. یعنی په دې کې 2.5% نایتروجن عنصر وجود لري چې د زیات فشار په وسیله سره د اوسپنې په کپسول کې ساتل کیږي او په مستقیم ډول ځمکې ته ورکول کیږي. رازو گرانوز د کون کوز موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې یو ارزونه لرو چې فرزونه کې یو سوالونه مطرح شوی دی چې لومړی سوال کیمیاوي سره په څو ډوله شتون لري، دوهم سوال نباتات خپل غذا څنګه لاسته راوړي، دریم سوال پوتاشیم د نبات په کومه برخه کې شتون لري، څلورم سوال د یوریا عضوي سره په څو درجو حرارت کې حلیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانوز دکون کو هیلی لرام چی طول بجور رو او صحت منده بیاسته. زادیانا سلحی تاسو طولو تا ده نهم طولگی ده کیمیا مزمون نه اوام لوسته شراخ لاست ویم او هیلی لرام چی دلوست در رستنی شیبو پوری می ملتیا وکده. گرانوز دکون کو زموج او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده عضوی تیزابونه چې دا وصل وشته مې صفه څخه پایل پر 250 صفه به پای ته ورسیږي. درېم څپرکی اووم لوست تاسو ګرانو زده کوونکو عضوي تیزابونه پیژنو. عضوي تیزابونه هغه مرکبونه دي کوم چې هغوی د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي وي او د کاربوکسیلیک اسیدونو په نوم سره هم یادیږي چې خپله د عضوي تیزابو عمومي فورمول عبارت ده آر یا رادیکال رابطه کاربون رابطه ده یو د هایدروکسیل گروپ او دوه ګونی رابطه د اکسیجن سره لري چې د خپل د عضوي تیزابو یا هم د کاربوکسیلیک اسیدونو عمومي فرمول ده. په دې فرمول کې خپل آر مختلف قیمتونه اخستلی شي لکه میتایل، ایتایل، بیوتایل، پروپایل او داسې نور قیمتونه اخستلی شي چې عضوي تیزابونه لکه یا هم کاربوکسیلیک اسیدونه چې عبارت دی اسیتیک اسید څخه چې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو یا مالیکولي فرمول وینو، پروپانویک اسید، فارمیک اسید او داسې نور چې هر یو به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی موږ او تاسو وایو چې عضوي تیزابونه چې دي هغوی په ډېر پخوا زمانو کښې پېژندل شوي دي او د دوی نوم ایښودنه هم چې ده د هغوی د اړوند عملیې له مخې پر اساس موږ او تاسو کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. د دوی نوم ایښودنه چې بیا په راتلونکي لوست کې هم لولو، لومړی به موږ او تاسو د هغو سرچینو له مخکې چې خپله لکه فارمیکاسید چې د یوه لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوې ده چې د میشي په معنا ده. یعنی خپل میتانویک اسید د یو لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوی و چې د میشي په معنا سره ده. یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانویک اسید یا هم بل نوم یې د فارمیک اسید ده چې خپل میتانویک اسید یا فارمیک اسید چې ده یو بیرنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو المیکاسی چې د خپل د سرو میژیانو د وجود په مخکنی برخه کې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړې غدو د لودون کې دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غنبوسو او د مچیو په نیشونو کې، او په همدې ترتیب خپل د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کې هم خپل فارمیکاسید شتون لري چې د فارمیکاسید د لاسته راوړلو لپاره ګران زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولای شو چې د فارمیکاسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو، چې په دې ځای کې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیت وینو چې دا سوډیم فارمیت مرکب د سوډیم فارمیت اخسل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګورو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کې موږ او تاسو فارمیک اسید په لاس راکړي چې خپل د فارمیک اسید عمومي فرمول دا ده چې اچ سی او بیا هم په دې ترتیب یو او اچ وایو، یا هم بل مرکب چې د دوی دوو د تعامل څخه لاس راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده چې دا هم مالیکولي فرمول ده، یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او سلور اټوم اکسیجن پکې شتون لري. دا په عین وخت موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاس راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کې لکه نساجي او څرمن جوړولو کې د میکروبونو د لیرې کوونکو ماده په توګه کار څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیکاسید څخه په مختلفو ځایونو کې موږ او تاسو ولې چې استفاده کیږي، یو هغه وو چې په کورونو کې د لوښو د منګ د لیر کول لپاره هم استفاده کیدل. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم اسیتیک اسید و، یو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي، یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې اسیتیک اسید خپل یو بیرنګ تخریش کوونکی بوی لري، مایده چې د سانتیګریډ د یاد تودوخې په یو سل اتلس درجه د سانتیګریډ کې په اشیدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجه د سانتیګریډ کې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کې کولای شي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي، چې خپل عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سی ایچ ری ایتایل او سی یعنی کاربون بیا اکسیجن، او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل او فوی ګروپ لري. چې خپل اسیتیک اسید موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو، چې په ځینې وختونو کې په کورونو کې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کې، همدې ترتیب په مصنوعي ورېښم په جوړولو کې، د پلاستیک په جوړولو کې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکې چې د خپل په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه دا او د سینور چې موږ او تاسو وینو. راځو او ګرانو زده کوونکو، اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو، د دې موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکول څخه موږ او تاسو کچيري مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کې شکل چې دی اکسیدیشن کیږي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکړي چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شو د دوی هغه اوصفوي ګروپ، او نو په دې ترتیب دا مرکب چې موږ او تاسو لاس ته راوړي د خپل یو اسیتیک اسید او په نتیجه کې یو مالیکول او به فلاس راکوي، چې موږ تاسو ویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو د کوونکو، یو هم د عضوي تیزاب د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اگزالیک اسید نومیږي، چې خپل اگزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اگزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده، چې مالیکولي فورمول موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اگزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو، او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودی او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې سي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو، یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو کولی سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره یې لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چېرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي، چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه گلسرین، که چیرې دوی د گلسرین سره تعامل وکړي کېدای شي چې د گلیسرول استر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو. که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور شحمي تیزاب و چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، د کاربونونو شمېر یې 4 و چې د 4 څخه کم نه وي د دوی د کاربونونو شمېر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چی یو هم ده اغوی ده جمله چخه ستاریک اسید ده چی ده امومی فرموله ده کربونون شمیر اول استه او ده هایدروجونون شمیر مورالتا سوینو چی پینزه دیشته او فامده ترتیب پالمیتیک اسید یو نو شحمی تیزاب ده چی ده هم لرو چی ده کربونون شمیر پینزل است او ده هایدروجونون شمیر یو دیشته اولیک اسید لرو چی ده هم یو شحمی تیزاب ده ده کربونون شمیر فامده ترتیب سر اول است او ده هایدروجونون شمیر درو دیشته چی خپل د ستاریک اسید چی د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چی په اویا درجه د سانتیګریډ کشي ویل کیږي د ستاریک اسید چی ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګریډ تودوخه کې دوی ویل کیږي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا دوی هغه عین وخت کې ساختماني فرمول ده. اولی که اسی چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده او په همدې ترتیب د دوی اولی کاسید څخه چې خپله په استرو او الکولو کې هم په همدې ترتیب سره کولی شي چې دوی چش کړي حل شي یا هم حلیږي او د دوی د ویل کیدو ارتکه یا درجه چې د هغه 10 درجه د سانتیګریډ ده. رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړئ. دوهم سوال د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ. او دریم سوال د مشهور شحمي تیزابونو نومونه واخلئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. پرانوز د کون کوز موج او ستاسو نننی ورځی درسی موضوع ده آینزیشن انرژي چې د یو څلوېشتم څپې څخه پیل پر دو پنځوسم څپې پورې به پای ته ورسیږي چې آینزیشن انرژي څه شته ویل کیږي. موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آینزیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لیرې کولو لپاره یو لای تنهایی فضا ته ارتیا لري. یا هم داس ویلی سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي د ویل کیږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت کې ورته ضرورت یا ارتیا پیښیږي. یعنی څه ډول کولی سو چې د آینزیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې له یو د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي وسی. یعنی د آزاد الکترون انرژي کچیری مساوي په صفر کړو نو دلته موږ او تاسو د آینزیشن د انرژي اصطلاح لومړنی دوهمي او د غس په ترتیب سره درېمي او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د آینزیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پیشیده. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطح نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطح یا هم په لوړه سطح نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي او هم ته د آینزیشن انرژي ډیره کمه اوسی. یعنی کچیر موږ او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیرې کولو لپاره اټوم ته یو اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بیلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي کچیر موږ او تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو نو دې ته یو اندازه انرژي ورکول کیږي او دا انرژي د دې باعث کیږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په دې اساس ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې موږ او تاسو آینزیشن انرژي شوازی او پیژنو یو څو مهم نقاطی چې باید هغه ته زیر شو. لومړی د دوراني جدول عنصرونه چې دي دراسته طرف څخه لوړ ته، یعنی دراسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي د هغه آینزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو آینزیشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري، د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغه په ترتیب سره هایدروجن دی، د دې ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چشکیږي، د اینزشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري، د چپ څخه مخ په پورته، بیا د دوی اینزشن انرژي ډیریږي. په همدې ترتیب همیشه په یاد ولري، فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري، خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي، خو الکترون اخیستلی نسي، ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري، او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د اینزشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولی شي، خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي، نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري، اما الکترون نه ورکوي. نو دوی د اینزشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی شي یا د الکترون اخیستلو مایل لري، خو الکترون ورکولی نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم ویل چې د اینزشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي، دویمي او په همدې ترتیب درېمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی اینزشن انرژي چې د یو له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ، که چیرې موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه اینزشن انرژي ته ځیر شو، که چیرې وګورو دلته د لومړي اینزشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته، نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته، چې شي د دویمي الکترون ته کمه ده. او د دویمي الکترون اینزشن انرژي بیا نسبت چاته و دریمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري، یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن عنصر د اټوم د اینزشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 10.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی اینزشن انرژي چې کیږي کمیږي، خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د اینزشن انرژي ولې زیاته ده؟ ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري، یو ماده لري، نو هغه د اټوم هسته ته ډیره نږدې ده. یعنی دا چې کله د اټوم هسته ته هغه الکترونونه نږدې وسی، نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هسته لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیزه لري، زیات اثر لري. نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی، د هایدروجن د اټوم د اینزشن انرژي 10.6 الکترون ولټ ده، او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای مخ پورته سره مخ پر کښته وجود لري، د ټولو اینزشن انرژي کمه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو دې مثال ته ځیر سی. په دې مثال کې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو لکه سوډیم، چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي، کله چې یو الکترون ورکوي، د لومړي الکترون د لاسه ورکول په وخت کې د دوی د اینزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دوام ځل لپاره بیا هم د سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي، یعنی دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي، کله چې دویمي الکترون د لاسه ورکړي، تاسو ګورئ د دوی ترمنځ د اینزیشن انرژي مساوي کیږي په 20 الکترون ولټ سره. چې هلته مثال د یو الکترون د لاسه ورکړ، او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاسه ورکړ، د دویمي الکترون د اینزیشن انرژي د لومړي اټوم د اینزیشن انرژي پر اساس باندې سوګر د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده. که چیرې داسې ادامه ورکړي د سوډیم مثبت 2 پر اساس باندې، که چیرې یو بل الکترون دی د لاسه ورکړي، د درېمي الکترون داسې چې په همدې ترتیب سره انرژي چې شي اوسي 2 الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي، تر څو دی درېمي الکترون د لاسه ورکړي. نو د درېمي الکترون انرژي، اینزیشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده، د دویمي ته نسبت چاته؟ لومړي ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه اینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري. او ځینې وختونه په ګروپونو کې د اینازیشن انرژي چې د هغه لپورته څخه مخ پر کښته مجاته سوله چې کمیږي، خو د دې څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډول عنصرونو اینازیشن انرژي زیاتیږي. خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډیر لیر واقع دي، ډیر لیر واقع دي، نو په همدې خاطر د دوی د اینازیشن انرژي کامه ده. نو په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو، ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د اینازیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي، او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو د هایدروجن اینازیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه. خو د دې څخه برعکس که چیرې مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو، د دوی د اینازیشن انرژي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ. د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دې ټول اینازیشن انرژي کمه شوې ده، خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو وینئ چې ور اخري عنصر هیلیم ده، د دوی د اینازیشن انرژي چې شکیږي زیاتیږي. خو په پیریود کې بیا کوچیر بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کې د دوی د چپ څخه وراسته طرف ته، یعنی که چیرې وګورو د دوی اینازیشن انرژي چې ده د دوی د اتمي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي، یعنی دا چې د دوی اتمي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمیر نه زیاتیږي، خو د هستې چارج دي هغه لوړیږي. نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي، یعنی قوه ورباندې اغیز وکړي، خپل خواته راکشوي یا راټولوي، نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم و اټوم شواتش کیږي، کوچنی کیږي، او د هستې مثبت چارج اغیز لرونکی کیږي. نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی اینازیشن انرژي زیاتیږي، او د راسته طرف څخه مخ پر کښته طرف ته اینازیشن انرژي زیاتیږي. یو ډول برعکس، یو طرف ته کمیږي، بل طرف ته زیاتیږي. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو. یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري، هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي، چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول شي تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي. که چیرې یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیاته انرژي ورکړو، نو هغوی په منفي آیون باندې بدلیږي، او که چیرې دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بېرته جذبیږي، نو په هغه وخت کښې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې شکیږي ازادیږي. نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادیږي، او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کیدلو په بهیر کې جذبیږي. نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي، چې موږ او تاسو مختلف مثالونه هم ورکولی شو، لکه فلورین، کلورین، برومین او داسې نور، چې هر یو یې په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکترو افینیټي د الکترون اخیستلو میل ولري. او د عنصرونو تناوبي جدول ته راځو ګرانو زده کوونکو. د عنصرو تناوبي جدول بیا که چیرې وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غوښتنه چې د هغه په پیریودونو او ګروپونو کې چې ده په پرله پسې ډول سره بدلیږي، یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ په چاپېریال کښې شاوخوا کښې د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو میل چې دی د پاسه څخه مخ پر کښته کمیږي، او په پیریودونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو مایل چې ده هغوی بیا د کیڼې څخه یعنی د چپ طرف څخه وښي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې شکیږي زیاتیږي، او په همدې اساس دوی چې دی د اینازیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. پرانه زکون کو ترازو الکترو نیگاتیویتی او الکترو پازیتیو خاصیت وحیدان سرونو چی ده کم خاصیتونه دی چه هاگه دان سرونو یو نو خواست سخش میلل کیجی هاگه ان سرونو گران زکون کو چی ده الکترون اخستولو مایل لری او الکترونو نه زان تجذبه بی هاگه خپل ده الکترو نیگاتیویتی پا نم سره یدیجی یعنی هاگه ان سرونو چی ده الکترون ده اخستولو مایل ولری او الکترون زان تجذب کری الکترو نیگاتیویتی بلل کیجی خو هاگه ان سرونو گران زکون کو ده بیا ده الکترو نیگاتیویتی برعکس ده چی دوی بیا ده الکترون ده لاسا ورکوولو مایل لرون کیوی یعنی دوی الکترون د لاس اور کوي الکترون نه جذبوي دوی الکترون د لاس اور کوي نو ځکه د الکترون اور کوون کو عنصرونو یا الکترو پازیټیو په نوم سره یادېږي یعنی هغه عنصرونه چې الکترونونه د لاس اور کوي منفي او هغه چې الکترونونه اخلي هغه چې شي مثبت په همدې اساس الکترو پازیټیو چارجیږي او د دوی د آینازیشن انرژي پورې هم اړه لري یعنی که چیرې د عنصر آینازیشن انرژي کمه وي د عنصر الکترو پازیټیو دی او که چیرې د آینازیشن انرژي زیاته وي د دوی برعکس یعنی هغوی الکترو پازیټیو کمه ده الکترو نیګاتیویټي یې زیاته ده ګرانو زده کوونکو د لوست د برخې ته راورسېدو چې د ارزونې برخه ده دوه سوالونه مطرح شوي دي ګرانو زده کوونکو تاسو سره یادښت او ځواب کړئ لومړی سوال الکترو نیگاتیویتی او الکترو پازیټیو ترمنځ توپیر وښایاست دوهم سوال آینازیشن انرژي تعریف کړئ او وایاست چې په ګروپونو کښې د عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي او که کمیږي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلو پښې چارې ولرئ.